د وایس اف امریکا ډیوه ده. د نن ورځې د اهمو خبرونو سرټکی: تایوان کې د 2.2 درجې د کچې زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 پورې نور لادرکه دي. دا په تیرو 15 کالو کې د تایوان دننه تر ټولو زوروره زلزله وه. د امریکا صدر جو بایډن یو وار بیا د چین صدر شی جن پینګ ته د امریکا په راتلونکي انتخاباتو کې د مداخلت نه کولو خبرداری ورکړی. دواړو مشرانو تیر ورځ په ټلیفون خبرې کړې. په واشنگټن کې د چین د سفارت وایند ویلي چین د مداخلت نه کولو په اصول یقین ساتي او په دوی د مداخلت تورونه دروغ دي. د افغان طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی مشرانو او د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړي په خپلو کې د ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په دې غوښتنه د دواړو دریځ لا نه دی رامخته شوی. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب ویلي د عدلیې په ازادۍ به هیڅ ډول جوړجاړې ونه کړي. سپریم کورټ د شپږو ججانو په خط او عدالتي چارو کې د پوځي استخباراتي ادارې ISI د لاسوهنې په تورونو از خود نوټیس اخیستی وو. نن سپریم کورټ د دې اورېدنه پیل کړې ده. دا اوس ټکی او وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه.
گران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه او خوکه د خبرونه کوربه زار باب محمود تاسو ته هرکلی وایم. او مونږ به په دې خبرونه کې یو شمیر رپورټونه او مرکه تاسو ته وړاندې کوو. مونږ راځو لومبه چې مونږ سره په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته رپورټ یا تفصیل شریکو. اغه د تایوان د زلزلې په اړه ده. تایوان کې 2.2 درجه د کچې زلزله راغله ده. د هغې څه تاوان شوی دی، څه نقصانات شوی دي؟ دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار نصر الله خان موږ سره په ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو. نصر الله خان سے په خیر راغله. مهرباني نصر الله خان، دا راته ویل شي چې تایوان کې چې کومه زلزله راغله ده په دې درجه څومره وه، دا د ښار سره نږدې وه او څومره تاوان یې را مخته کړی دی؟
سحر تقریبا 2 منټه کم 8 بجې وې، سکولون ته خلک روانو کارون لا، نو په دې کې یو تم کې جوړک شو چې کله زلزله کېدله او ویډیوګان چې کوم مخې ته راغلي دي نو هغه ډېرې بوګنون کې دي. نو چې هغه زلزله پته بیا ولګېده او د امریکا جیولوجیکل سروې یا د ریکټر سکیل باندې چې کوم د شدت پته ولګېده نو د هغې شدت 2.2 او دا وې چې په تایوان کې 15 کاله وروسته دومره زورور زلزله راغلې ده. تاسو د اوریدونکو لپاره دا هم هم کتون کو د پاره چې 15 کاله یانو لسو نه نوې کې هم زلزله راغلی و په تایوان کې. وغه 2.6 د هغې زور او پریکټر سکیل باندې د هغې سره ال تسلی ریش زره کسان چې کوم نو هغه مړو. نو دې یره ال تډی رضاعت خور شو وتر وسه پوره چې کوم معلومات راغلی دلته خو شپه ده. نو دا وې چې و کسان په ولې معلوماتو کې مړ دي وسه ونه زیات چې کوم دینو دا زخمیان دي. لا درک کسان چې کوم دینو هغه د و یا نه زیات دي. سلور بسونه دا سدي چې هغه هوټل تروانو چې کوم خلک چکر لراغلیو هغه مورک دی غرونه په کرا خوې دلی دی شپګش بلډینګونه غزي چې هغه مکمل یو ران شو دی یا راولیدلی دی. داغي ویډیوګان په سوشل میډیا په میډیا باندې ډېرې خوري شو دی، وایرل شو دی او خلک ګوري. خو هغه یره دومره زیاته و چې خلکو کې هغه وسوې چې دومره مخکې مړی کړو. خو دا تر اوسه پورې غیدا و چې وس د جغورنی کار روان دي او خلک بچکی د هواین کاونټي چې کوم دنو هوالین نو دا په زیاته متاثر شوی دی.
سمه ده. نصر خان په دې د زلزلې چې کله راغله نو هغه وخت د سونامي یو وارننګ خبرداري هم جاری شوی وو. هغه څه صورت حالو شو؟ دغه سونامي راغله یا او په لیول اوخته او کنه؟
دا بالکل اول نه خبر هم بداو کوم چې د دیوا کتون کې اوردن کې ګورینو زلزلہ زیاته کم څومره ونه کې پاکستان کې ادي کې چاته نو اتم اکتوبر 2015 کې نو ال 2.6 بیا 2.8 زلزلہ راغلی و او د 3000 نه زیات کسان وجلې و. تقریبا دا و چې کم 2000 کسان پکې زخمیان شو و. تباہی په کشمیر او په خیبر خیبر پختونخوا په هزاره ډیویژن کې د زیاته و اوس کده څنګه د خبره کیږي تاسو د سونامي خبره وکړه د سونامي یو ټکه داسې د جاپان نه راوته ټکه د په 2019 کې الته 1.8 درجه پورې د زلزله و 8.9 نو دا دومره زلزله و چې د وبچ کمیډي د سپی د سمندر نه راوته ویابل دا غړي تباہی کړي وشل زر کسانې وجلو نو دا هم په فلپینو په دغه کې دا وارننګ ورکړی شو په جاپان کې نږدې وادونه جوړ سکم دي چې دا زلزله دغه تر سونامي دغه شته خطر شته خو بیا دا خبر دا و چې وارننګ واپس واغستل شو چې دغه تنشته کڅ هم 3 متره پورې دغه به برتلې وي نو خو وارننګ واپس اغستل خو بیا هم په فلپین کې چې کومه صوبې د وبو غاړه باندې دي نو هغه ته ویلي دي چې تاسو ځان لکه بره او خچتون ته خېر یاد غزګون نه وځي
ډیره مهرباني
تاسو مې
ګران اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه واقع کیو د دې خبرونه کور بازار باب محمود تاسو بیا په خبرونه کې هر کله وایم څنګه چې تاسو نصر الله خان تفصیل وریدل چې په تایوان کې 1.2 درجه زلزله راغله دا ته معلومات مونږ سره شریکول او تاسو هم چې معلومات وریدل اوس راځو تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ چې صدر جو بایدن د نهه سشنبه پورز د چین صدر شی جن پینګ سره د ټلیفون د لارې په اهم موضوعاتو خبري اترې کړې دي او خپل غوښتنه یې تکرار کړې ده چې چین دې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د لاس وهنې لپاره د ویب د لارې د ناسمه معلوماتو طریقې نه کاروي دواړو مشرانو د تایوان په سر هم خبري اترې کړې دي په دغه جزیره چین په دغه جزیره چین داولري د وایس اف امریکا خبريالې انیتا پاول رپورت پر نوشروان کلندر وړاندې کوي
وایټ هاوس ویل د نه په ورځ صدر جو بایدن او چینایي صدر شي جن پینګ په ټلیفون خبرې مثبت او د ملګرتیا په ماحول کې وشوي دواړو تیر کال ملاقات کړی وو دواړو مشرانو د منشیاتو مخنیوي فوزي مواصلاتو او د مصنوعي ذهانت د خطرو په شمول په هغه یو شمېر موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې تیر کال نومبر کې پرې باس شوی وو
We believe that there is no substitute for
مور باوري او چې د پیچلي او اکثره د تاریخوال شکار تعلق چلولو لپاره د مشرانو په کچه د رابطې څه متبادل نسته دواړه مشران پر دې سلاسوي چې د ضرورت په وخت به د یو بل ټلیفون ته جواب وایي او خبري وکړي
شي په بیان کې ویلي په ټلیفون د دواړو مشرانو خبرې مثبت او د ملګرتیاوي خو هغه په دې خبرې ټینګار وکړو اختلافات شته په خصوصي توګه د تایوان پاړه چې چین په تایوان د ملکیت دا وکوي
د چین او د امریکای په تعلق کې استحکام پیل شوه دی او د دوړو ملکونو معاشري او نړیواله ټولنې هرکلی کوي بل لوري ته په اړیکو کې منفي عوامل هم په زیاتې دودي او دوړو خوله د ته پام ورکولو ضرورت دی
وایټ هاوس ویلی بایدن پراتلونکو امریکایي ټاکنو کې د چینایي لاس وهنې زړې اندېښنې تکرار کړلې خو په مخې بونه تللې شی جین پینګ بایدن سره په ټلیفون ته خبرو حال په تیرولو کې په دې موضوع خبرې ونه کړې
I'll just say that we've been
زبدوم روایم چې موږ پر پرلپسې واضح پاتې شو یو تر دې چې په نومبر کې د کالیفورنیا ملاقات اندیښنې مهمه ریاده کړلې چې موږ د ټاکنو د سلامتیا په اړه لرو چې د جنو عناصر لخوا د چین او امریکا اړیکې متاثر کوي
هم د اتیر میاشت د برتانی پارلیمان د خپل ټاکنو د کمیشن او پارلیمان د هکول پسر د بیجینګ په تړاو بندیزونه پځې کړې دي د امریکای استخباراتي چارواکو هم قانون جوړون کی خبردار کړي چې چینایي هکران د امریکای نظام او رښتونو نړۍ ته زیان رسولو تیاری کوي د چین حکومت تیر میاشت کار کړی و چې څنګه د جمهوریت مضبوطولو لپاره ډیجیټل طریقې کاروي نه چې د ورانی لپاره خو شیدونکو د ریاست په سرپرستۍ د چین اثر ته اشاره کوي چې د سیمو پلیګ فنامه یادېږي د چینایي داوو په ضد د هسي بایدن په ورستو بوزي
There needs to be a very clear and
په ټاکنو کې د لاس وهنې په اړه واضح او د مسلسل رابطه کارې ضرورت دی او ځنه ګڼم چې یوازې د بوتونو نظام هک کول کوم چې په خپل ځان کې په ټاکنو کې د لاس وهنې یو تر ټولو غټ قسم دی بلکې تر دې چې د خلکو د سوچ بدلولو لپاره د دوکې لارې خپلول یا چې تر دې په دې حسو کې هم ککړ دي چې خلک د رایو کارولو نه بد کی مونږ په تیر وختونو کې د چین سره په تړاو داسې عملیات لیدلې دي
وایټ هاوس دا نه دی ویلي چې دواړه مشران به بیا کله خبري وکړي، خو شی په خپل بیان کې ویلي هغه دا ونه د خزانه وزیر جینټ یلن د چین د سفر هر کلی کوي. د وایس اف امریکا خبریالي انیتا پاول لپاره نوشروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
گران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غواکیه. د پیر یادوشنبه په ورځ اسرائیلی ځواکونو د بشری مرستو غړي په ډزو وژلی وو. د امریکای او نورې نړۍ د خوا د پیښې د غندنې او د پلټنو وروستو اسرائیل ویلي دغه پیښه یوه غټه غلطي ده او د دوی یې پلټنې پیل کړې دي. د غزا د وروستي صورتحال په اړه د ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د ویډیو لینک ته لارې ملګري شوی دی. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر علی.
پیر صاحب، د اسرائیل د ځواکونو لخوا چې کوم د مرستندوی ادارې په ګاډي باندې بریت شوی وو، دغه بریت چې کوم په نړیوال عکس العمل را پارول دی، تاسو څه ګڼئ چې دا به د اسرائیل لپاره ستونزې پیدا کړي؟
نو جی بالکل، د اسرائیل لپاره خو به سفارتي ستونزې خامخا بلکې زوین چې پیدا شوې دي. که تاسو وګورئ چې څنګه دا واقع وشوه، انتونی بلنکن سیکرټری آف سټیټ چې کوم د امریکای هغه د فرانس وزیر خارجه سره و، نو هغه د اوګندلا وی ویل چې پکار دی چې ا دې د تحقیقات شي شفاف او به طرفه تحقیقات دغه سه. فرانس کوم وزیر خارجه دی هغه په ډیر سخت الفاظو کې د شکنډمنیشن کو بیا کوم ګورو. اسرائیل په خپل چې هغه کوم د ملټری مشر د فوج مشر د لیفټنن جنرال هرزی هاول هغه دا هلاوی هغه دا خبره کړی دا چې لکه مونږ ډیر په خپایو او مونږ دا مونږ اراده نه و چې دا سوشي او مونږ په غټ لیول باندې د تحقیقات کوو لګیایو. دغه سه د هغه وزیر اعظم چې کوم د بنجمن نتنیاهو د اسرائیل هغه هم دا ویلی دی چې دا هغه خلک پکې مړ شوی دی، بے ګناه خلک، او دا د مقصد نو د اسرائیل د فوج دا سوشي خوشوي دی او پلټنه بکیږي. بهرحال کدل ته امریکای تر شنو جانکر بیم هم دا ویلی دی د امریکای چې کوم د سپینه مانې چې کوم ویان دی وایټ هاوس اغه دا خبره کړی دا د نېشنل سکیورټی کوم ویان دی اغه دا خبره کړی دا چې امریکا ډیره زیاته غوسه ده په دې او په اسرائیلی یوزل بیا غ کړی دی چې اغه دی دا یقیني وساتي چې اغه خلک چې کوم نور خلکو ته امداد ورسوي چې اغه محفوظ وي. دغه سه بایدن چې کوم دی اغه دلته دی وایټ هاوس کوم ویان دا اغه دا خبره کړی دا چې بایدن دی ورلد چې کوم سنټرل کچن دی اغه مشر جوزه انډریس سره خبرې کړې دي په ټلیفون باندې او اغه ته ویلي دي چې دا سمره اهم کار دوی کوي او څنګه دوی ورسره همدردی اعزاز کړی دی او یو ځل بیا په اسرائیل تویلی دي چې دوی د کوشش کوي چې دا خپل هغه چې کوم دی عام خلکو اسپیشلی داسې خلک چې کوم ډیر اهم کار کوي هغوی حفاظت یقیني وساتي. نو بهرحال اسرائیل لپاره به دا ډېر یو غټ سفارتي یو چیلنج دی او هغوی لګیا دي چې دا هغه ډیمیج کنټرول کې. خو بهرحال اوسه پورې ما په خیال واقعي اسرائیل ته څه ناسه په دې جنگ کې او په دې پرسپشن کې او په دا اوورال چې کوم دې باندې فشار وو د عام خلکو بچ کولو په حق لا هغه نورم په زیات شو.
پیر صاحب، په دې سورزو کې یو بل غټ پرمختګ شوه دی او هغه په مصر کې په شام کې د ایران سفارتخانه وشتل شوه دا په هغه کې کسان هم وژل شوه دي. دغه سفارت وشتل د سفارت غړي وشتل چین او روس دا د خپلواکي او بیا د سفارتي کم اصول دغه خلاف ورزي بلل ده. تر اوسه پورې د دواړو خول یو بل د غواخونه ورکول کیږي. سګنې چې کوم اندښنې په شروع کې سرګندېدلې چې دا جګړه به نور ملکونو ته خورشي، دا اندښنې سمره سیوا شوې دي؟
جی دا بالکل سیوا شوې دي. او انتونی بلنکن چې کوم ویزټ پرون چې کوم الته دی د فرانس هغه سره ملاو شوی او هغه په یوکرین په حق لا او سپیشلی بیا د حماس او د اسرائیل چې کوم جنگ دی د نه خورې دو چې کوم افورتس دی او کوم څنګه تاسو خبر وکړه چې دا اندېښنې زیاتې شوې دي، دا واقعي زیاتې شوې دي، او څنګه تاسو وی چې روس او چین په دې باندې ډېر سخت عکس العمل خوده دي او دی دا وی چې دا د انټرنیشنل لا چې کوم بین الاقوامي قانون دی هغه خلاف ورزي ده چې تاسو یو بل ملک کې حمله کوي. خبرال اسرائیل ام اپ کې سفر خو نه دي داسې منلي، خبرال دا مکه کوشش دی کته سو ګور اسرائیل اول ځل نه دی چې دا ایران یا د ایران پراکسیز چې کوم دي ورته چویل کیږي، حزب الله په لبنان کې، حوثیان په هغه کې، په یمن کې، او کوم په خلاف چې امریکا هم کاروایی کوي لګیا دی، امریکا، استرالیا، برتانیا او بحرین دا ټول هغه په خلاف هم لګیا دي. خبرال دلته ممون ګورو چې آیا ایران دې توان لري چې دا جنگ نور او خوروي، او ولې چې ایران هم په فشار لاندې دی، او ایران به هم ماته دلته داسې کوم سړون کې دی، او دلته چې کوم ریجنل پاور دی سپیشلی سعودي به دا نه غواړي چې دا جنگ خور شي، ایران به هم ایمان دې خیال چې هغه به کوشش کوي. او دا به مونږ یاد ساتو چې څومره هم داسې حمله کیږي د اسرائیل یا د امریکې طرف نه، دی حوثیانو یا د حزب الله په خلاف یا د ایران ډایرکټ په خلاف، لکه څنګه دا مونږ دلته هغه کنسلیټ بالکل تخته کو، نو دین دا سه هم ښکاری چې ایران یا دا غوی چې کوم د خپلوال یا غدي دا کوم پراکسیز دی هغه زور هم ختمي کېږي، دا غوی هم کمزوريږي. نو ما نه دی خیال چې هغه به دی پوزیشن کې وي چې اسرائیل ته ډیر سخت جواب وایي چې هغه جنگ نور خور شي. خو بهرال دا سه واقعیت نه به دا خطر چې کوم د جنگ خورېدو دا به هم همیشه موجود وي، او امریکا دا کوشش کوي لګیا دی، او اسرائیل باندې دا غک کوي چې تاسو دا جنگ زر را زر راغونډ کړئ چې دا جنگ خور نشي او زیات نقصان و نشي.
پیر صاحب ډیر مننه.
ډیر مننه.
اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو وای د نوې قانون لاندې به د قطر خبری چینل الجزیره بندوي. اسرائیل یو نوې قانون منزور کړی چې تر مخه یې حکومت کول شي چې د قومي سلامتیا د خطرې په نوم بارنه رسنه وتړي. په دې اړه د وایس اف امریکا د خبریالې لینډا ګریسټین رپورت د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په ایکس لیکلی دی دبا د نوي قانون لاندې فوري ګامونه پورته کوي چې په اسرائیل کې د دپ وینا د ترهګرو چینل الجزیره بند کړي. هغه وای الجزیره د اسرائیل د امنیت په ضد عملی کار کړي، او د حماس د 8 اکتوبر په ترهګر بریدونو کې نیخ په نیغه برخه اخیستي، او د اسرائیلي پوځیانو په ضد یې تشدد له هوا ورکړي. د اسرائیل پارلمان یا کنیست د لسرایو په جواب کې په یو او یا اوټونو د قانون منزور کړو. منیات
بیات زده هغه بیل د منزورۍ اعلان کوم چې ورسره به ملکی سلامتی د بارهنی خبري اعلانو د خرابولو نه بچي. دغه یو زمینی امر دی چې د آیرن سورډ یا فولادي توري په نامه د پوزي عملیاتو په محل جاری کړي شو چې تر 2023 بروان وي، او دا د قانون په کتاب کې شامل کړي شو.
الجزیره د نتنیاهو پارون کې داوی خطرناک او احمقانه دروغ بللی، او ویلی دی چې نتنیاهو به د دوی د کارکونکو او دفترونو د امنیت ذمہوار وي. الجزیره چې په ګرد نړۍ کې 3.5 میلیونه کتونکو لري ویلی خپل پروفیشنل او نو ويرونکو خبرونه به جاری ساتي. په اسرائیل کې د میډیا سیړونکو د غام سم بللی دی.
People around the world don't realize that Al Jazeera is
په نړۍ کې خلکو ته دا نه معلومه چې Al Jazeera د قطر سرکاري میډیا ده، او دا د اسرائیل په ضد خپل ایجنډا مخ په وړاندې بیايي. په دې جنگ کې هغوی ډیر داسې رپورټونه خپاره کړي چې غلط دي، موږ د داسې نور ځان مخنیوي غواړو.
هوفمن زیاتوي د دغه بندیز اثرات به د نتنیاهو د حکومت لپاره زیاتره علامتي وي، څوک چې په ملک دننه او د بهر نه د سختو احتجاجونو سره مخ دي.
It has a 45-day limit and while it can
د دې حد 15 ورځې دی او دا بیا هم نوې کېدای شي. دا یوازې په جنگ کې کارول کیږي او اسرائیلیان په دې هیله دي چې جنگ به زر ختم شي. زما امید دی چې دا به یو ځل په ډیر جوش سره استعمال کړای شي. الجزیره به له دې ځایه خپل خبرونه جاري ساتي.
امریکایي انتظامیه د اسرائیل په دې ګام داسې تبصره وکړه:
داسې ډول ګامونه د اندېښنو وړ دي. مونږه د میډیا په ازادۍ یقین لرو. دا ډیره اهمه ده. امریکا په نړۍ کې د خبریالانو لخوا کېدونکې مهم کار ملاتړ کوي او په دوی کې هغه خبریالان هم شامل دي څوک چې د غزا په کشاله خبرونه ورکوي.
اسرائیل دغه نوی قانون په داسې وخت کې منظور کړی چې قطر د ارزی ډز بندۍ په بدل کې په شلګونو برمته شوي اسرائیلیانو د خوشي کولو په جوړجاړي کې هلې ځلې کوي. ځینې څېړونکي وایي دغه نوی قانون به د قطر دغه هلې ځلې پیچلې کړي. د ویو وی لینډا ګریډسټاین دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې تر واشنگټن ڈی سی نه اوغواکیه. د افغان طالبانو د کورونو چارو وزارت تحریک طالبان پاکستان او پاکستان ته مشوره ورکړي خپل ستونزې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. په دې دواړو د خوا عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ډیوا لوی خبر پښتونخوا په خپرونه کې د نوشروان کلندر سره د پېښور نه د ډیوا سړنکار او خبریال اسماعیل خان صاحب په دې باندې خپل نظر شریک کړو او ریدو او کتو ته یو واری بیا تاسو پام راګرځو.
مهم ټکی دی زو فکر پرندې ځل دا غرنګې په کولو پټاګه باندې دا غرنګې خبره کول او د ٹی ٹی پی او د پاکستان ترمنځ خبرې کول دا فکر کوم چې ډېر زیات مهمه ده او بیا دا رنګې مهم کس تا ډغه چې دا خبر وشوي. لکه چې تر اوسه پورې په داسې په کولو دغه چا خبرې نه وکړي، خاص کر د افغانستان کې د طالبانو دا ډغه اوسم کمی مشوری چې به وی هغه به دار کې په شخصي توګه باندې به چې کله دی د پاکستان د نړیوال تن ډیلیګیشن تلو ہے مطلب نو پلاوی به له نړۍ ته به دی ویل چیر تاسو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات کوي، پاکستان ته به دا مشوره ورکول غیته به مشوره ورکول. خدا چې په کولو په مومي توګه باندې چا دا چې مهم کس دا چې خبرې نه وکړي نو زه فکر کوم چې دا مهم ټکی دی په دې خبرو کې.
اسمن خان صاحب تر ٹی ٹی پی په چکم په بشام شانګلا کې د غلطه بریج شو او د چنائی وګړي پکې وټل شو انجنیران هغه ٹی ٹی پی نه قبل وی او تر اوسه پورې د پاکستان حکومت پاغي باندې د کم نه ټونه چې راغلي دي تاغي کې دا چې د گاډي راغله او د چمن د لارې به دغلت رسیدلې یو طرف ته دا او بل طرف ته د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سګدار صاحب وختونه کړي و چې د طالبان چې کم دینو هغه د پاکستان کې د رسټي بریدونې چې کم دینو داغي د غن و دي غندي آیا د دغه بدیو باندې فشار او د پاکستان له طرفه کنه داسې خرابایان به څنګه مخطر راغله؟
زموږ خیال دار چې دا ښکارا فشار غوښنه شمل خدا فشار مخه مخه راتلو اوس هم دلته کې کوم تحقیقات شوی د سمره چې زما معلومات دي نو چین سره چې کوم سيزونه پاکستان ورته سفو دي لري او سبا هم دا شو هونډه کې دونکو د چپای کې د چین سربدي معلومات شیر کوي او سربدغه کوي دا نه د پز فکر کوم چې خامخا د چین د افغانستان سربدي خبري طریقې او دی چې کوم خبرو ته اشاره کړ چې د پاکستان کې د جنگ اور چې کوم دی د اوس په افغانستان تم درې ته پورسي نو زه فکر کوم چې دا د غرنګې واقعیت د غرنګې پیښونه دا شریط معلومي کې دا سي محسوسي کې چې د دې خبرې دا شنه چې دا خبرې صرف پاکستان پورې محدود دي، بل هغه خبره دغه ده چې دوه ملکونو اړیکې په ډېر زیات خرابې شوې دي نو دا غي د وجه نه د تجارت خبره مخه تزي نو نور او نور ستونزې هم ورسره سي واقعي او دا یو دغه غلری چې په افغانستان کې اوس په خپل طالبانو کې د دې سیز ادراک ورته کیږي چې د دې مسلې سهل روخل پکار دي مکه بدی پټ پنا خبرې کولې پاکستان ته به مشورې ورکولې طالبان ته ٹی ٹی پی ته به مرکولې خو سه په کولو دا خبر په میدان خبرو کړل چې دوه لړو ته مشورې ورکړې دي چې تاسو خبرې تر وکړي. پاکستان ځن فکر نکوم چې په دې دغه شی دا ضرورت چې خبرې کې مهم ټکی دي. پاکستان غواړي چې دا خبرې د مشورې نه زیات شي. افغانستان کې طالبان دي په ټي ټي پی باندې فشار وروړي چې خبرو تر تکینی یا ست طریقې سره دي دغه منی کړی شي. او دی وخت کې ماته نه لګي چې کم از کم افغانستان کې طالبان بزور استعمال کی. اوسه خبره دونه میدان تروغو تلا نو مشورې نه خبر شروع شونه کیدی شې دی بوزګور چې د دې عمل کی کنه کیږي دا نه پس کیدی شې دی خپل د ریسک سخت 13 ولی
په پاکستان وخت په وخت باندې کنو د داخله چارو وزیر د یا د دې بیان چې وکتل شي د انور الحق کاکړ صاحب نو هغه وخت په وخت د بیان سخت ور کړی و چې کوم نگران وزیر اعظم تیر شوې ده چې خبرې باندې کیږي یو د بوس لکه یو گزار کینو سخت جواب ور کول کیږي. آیا تاسو غنئ چې د پاکستان ک افغان طالبان د غواړي هم خو پاکستان او ټي ټي پی خبرو کول تر راضی دي؟
یو وخت په پاکستان د ریز ډیر زیات سخت دی او دا چې سږیږي د سره ورځ پر ورځ پاکستان کې د ریز کې په کې سختوالی راځي. یو سیاسي کنسنسس لا اتفاق هم نه راغلی چې آیا خبرې پکار دي کنه دي پکار. نو چې دغه رنګه کنسنسس اتفاق نه راغلی نو په داسې حال کې میو خبره ده چې بس دې وخت کې به خبرې نه کوو. خو زما خپل خیال دغه دی څومره چې څوک معصومه هغه دا دی چې پاکستان ګوري چې افغانستان کې طالبان څو ګامونه پورته کوي او د هغې نتیجې په ځمکه کې دلته زمینی چې کوم حقایق دي په هغه کې څومره بدلون راځي. دا غي نه پوز بیا د پاکستان دا سوچ کیږي آیا خبرې ترې کول پکار دي چې ټي پی سره پکار دي که افغانستان کې طالبانو سره خبرې پکار دي دي سره نه پني خبرې پکار دي کوم طریقہ پکار ده. او دی وګوري په افغانستان څه کوي او بار بار دا خبر دلته کیږي چې دی افغانستان ته ګوري چې افغانستان طالبان سره داسې ګامونه پورته کوي چې دا غي په وجه باندې دلته کې لکه ثبات راشي چې ټي پی منې کړی شي چې دلته کې د بریتونو نه منې شي دا غي نه پوز کیدی شي چې پاکستان څه خبرو تر وته کې نه تیار شي.
ډیر زیات مننه کو اسمن خان سم د وخرا کول معلومات شریکول جا
ګران اوریدونکو کتونکو د اسماعیل خان صاحب نه پښتنه کول زموږ همکار نصر الله خان او هغه چې نه د طالبانو په اړه او د پاکستان په اړه چې کم تکلار کېدل شي په دې د هغه نه سړنه اقستله اوس راځو یو بل رپورت تاسو پام راکړو چې روس ویل دي چې افغان طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د دوی سره خبرې کیږي. نوموړي ویلي د ترهګرو د نوملړنه د طالبانو د لری کول فیصله به د روس مشران کوي. د واشنگتن پر کرنٹ ورلد افیئرز مرکز کې سیډونکو هاشم وحدتیار په دې اړه د هلو ویو اخ پرونه کې خبرې کړې لنډه برخه یې تاسو ته بیا وړاندې کوم.
ډیر لوی لوی بدلون احساس کیږي د روسي فدراتیف او د طالبانو ترمنځ. هغه دا چې اول خو د مسکو د طالبانو سره داسې یو مشارکت په حتی کې ده چې د هغه مشارکت په نتیجه کې روسی استخبارات په داخل د افغانستان کې اوسې کی او هغه تهدیدونه چې داخل د افغانستان د روسی فدراتیف ته جوړیږي هغه باید مرفوع شي. یعنی په دې معنی چې د تړلو دروازو تر شا یو سلسله مذاکرات د روسیې او د طالبانو استخباراتو ترمنځ پیل شي، مخفي هوکړه لیکونه باید امضا شي او یو سلسله طرز العملونه باید اجرا شي چې په دې نتیجه کې بیا روسی استخبارات او د طالبانو استخبارات روسیان به استخبارات ورکوي طالبانو ته. د هغه استخباراتو په نتیجه کې به طالبان خپل عملیات کوي په داخل د افغانستان کې. هغه تهدیدونه چې د داعش نه روسیې ته جوړیږي، هغه تهدیدونه چې د طاهریول داش د افغانستان کې روسیې ته جوړیږي، د جمعه منمنګانی د ډلې نه په افغانستان کې، په شمال د افغانستان کې چې دي هغه روسیې ته متوجه کیږي، هغه باید مرفوع شي. دویمه مسئله داره چې افغانستان کې نه تنها د داعش او د طاهریالداش او د جمنمنګانی او د نورو ګروپونو چې په داخل د افغانستان کې دي، روسیه د خپل طالبانو نام احساس ته خطر کوي. د بدخشان والی په خپل اووی چې په بدخشان کې د طالبانو د استشادي قطعه چې هغه ته منصوري لشکر ورته یې په حدود زر کسیز لشکر په بدخشان کې ځای په ځای شوی دی چې دوی به په سرحد کې د خپلو منافعو نه دفاع کوي طالبانو بدخشان والی یې. او بدخشان والی دا خبره هم وکړه چې دغه زرکسیزه استشهادی دلت دی امریکایان او دی ناتو دی وصلون ملبسته ده یه بل خطر ده. پس به دی روسیه دی استخبارات رئیس الکساندر پورتنیکوف خبر تشویش اوریدلی وی چې هغه په تاجکستان کې دا وی چې په شمال د افغانستان کې 15,000 داعشیان ځای په ځای شوي دي چې خطر احساس کوي د روسیې فدراتیف او د آسیای مرکزي هیوادونه چې هغه هم د متحدین د روسیې بلل کېږي. د دې 15,000 کسانو تر څنګ 3,300 هغه د داعش جنګیالانو چې طالبانو په یوه ورځ آزاد کړل. د دې تر څنګ سره د عبدالمنیر یو بل قمندان دی چې په داخل د افغانستان کې نیویارک ټایمز سره په مرکه کې وویل چې متنا کابل کې شپږ سوه جنګیالي لرو. دا رقم په حدود 9,000 یا 10,000 داعشیان افغانستان ته رسېږي چې دا یو لویه کتله ده. درېمه مهمه مسله دا ده چې کرملین ضرورت نه لري چې دا اعلان وکړي رسمي او بیا ووایي چې موږ د طالبانو د تور لیست نه لرې کوو یا یې پرېږدو او یا یو کمیټه یې جوړه کړي چې اوس یې جوړه کړې چې عدلیې وزارت، بهرنیو چارو وزارت، د دوی استخبارات او بعضې نورې داخل ادارې دي. دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دوی لرې کړي، ځکه چې دوی د افغانستان وضعیت ته معلومه ده. یو بله مهمه مسله بنیر صاحب که تاسو اجازه
وکړئ،
دا یې اول اعلان وکړو، اعلان یې د دې دپاره وکړو چې په دې اعلان سره د سیمې هیوادونو نفس چک کړي، د امریکا او د متحدینو نفس چک کړي، د شورای امنیت د ملل متحد نفس چک کړي چې د دوی غبرګونونه به د کرملین د دې اعلان په مورد کې څه اوسېږي، بیا به د هغې نه وروسته دوی اقدام کوي.
ماسکو دا فکر نه کوي چې د طالبانو ته کورنۍ خطرات موجود دي، مقاومت خبرې هم دي، د مزاحمت خبرې هم دي، د سیاسي نظریاتي مخالفت خبرې هم دي. یعنی روس اوس په دې قانع شوی دی چې طالبان ته کوم خطر نشته دی. او ستاسو نظر سره طالبان ته کوم کورنۍ خطر موجود دی؟
طالبانو دپاره خود کورنۍ خطر شته دی، سیمه ایز خطر هم شته دی، ځکه چې بیا هم هغه پولیټیکل ساینس تیوري د سنو بال ورته یي. کله چې طالب نه څوک ناراضه کېږي، اوتومات به یا د داعش سره یوځای کېږي یا به د مقاومت سره یوځای کېږي. سره دې چې مقاومت یو سمبولیک دی، خو د طالبانو دلې طالبانو کړلو پورې مربوطېږي. هر څومره چې سخت دریځي ولري، هر څومره چې دوی حس د اقدامندي ولري چې خپلې عقدې واخلي، هغومره به مثلا نیویارک ټایمز یایي چې پخواني سرتېري 4,000 کسان په افغانستان کې طالبانو وژلي دي. باقی کمانډو، سپیشل فورس، اردو، پولیس، امنیتی ملی چې داخل د افغانستان کې پاتې دي، هغوی د خپل د ژوند د بقا لپاره مجبور دي چې یا د داعش سره یوځای شي یا د مقاومت سره یوځای شي. بل د طالبانو کوم هغه سیمه ییزې پالیسیانې چې دي چې بعضې هیوادونه احساس د خطر تر نه کوي، که روسیه اوسېږي، ایران اوسېږي، نورې هیوادونه اوسېږي، هغه بالاخره مجبور دي چې هغه د یا مقاومت یې د کوم بلې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړي یا اعلان نه کړي، د تړلو دروازو تر شا خپله ملاتړ وښيي او د طالبانو دپاره بلوای وګرځي. طالبان د پاره ضرور داره چې طالبان په عین وخت کې هم افراطی اجنډا مختبیایي، هم غواړي چې قدرت حکومت کې اوسېږي. دواړه نشي کولای. طالبان باید یو انتخاب کړي، یا افراطیت یا حکومت. که چېرته دواړه انتخابوي، بیا به دواړه د لاسه وځي.
گران اردن کو اوکتن کو چرتزا مات استبا جو رپورٹ وړاندې کو موسر پخپرونه کې شامل دي چې په پختونخوا کې او په پیښور کې واړه جرمونه سیوا شوې دي. دغه رپورٹ په تاسو وړاندې کو خو د هغې نه مخکې زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان سپریم کورٹ چې دوه ورځې وړاندې اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو په خط او عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارې ISI لاسوهانه از خود نوټیس اخسته وو. نن په اوریدنه کې چیف جسټیس قاضی فایز عیسی ویلی د عدلی په آزادې بحث ډول جوړجاړې و نکړې شي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو په 26 مارچ جوډیشل کونسل ته په لیکلې خط کې غوښتنه کړې وه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په سر د جوډیشل کنونشن راوبلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورټ کې.
د شورو پورز عدالتی چارو کې د خفیه ادارو د مبینه مداخلت په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو په لیک د سپریم کورټ اسخود نوټس باندې د اورونې په محل جسټیس اتر مین الله سرکاري وکیل ته ویلي چې په دې معاملې کې ایگزیکټیو ملزم ده او دا معاملې څنګه خپل منطقي انجام تر رسیدي شي چې هم ملزم د دې تحقیقات کول پیل کړي. خاغلی اتر مین الله په ډاګه کړه چې ذمہواران ته به د احتساب د عمل څخه تیرېدل وي. په بنچ کې شامل یو بل جج جمال مندوخیل په خپل ریمارکس کې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا لیکل شوی خط باید یو غنیمت وګڼل شي او دا معاملې منطقي انجام تر رسیدل پکار دي چې فراتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر محمد اکرم شیخ د سپریم کورټ نننې او رونه په سم لوري یو غوړه ګام بلی.
عدالت ویلې چې په دې معاملې به مونږ فل کورټ هم جوړو او په عدالتي ازادۍ کې مداخلت ته به اداره جاتي عکس العمل ورکوو.
دا ورونه په وخت د سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فایزي صاحب خپل ریمارکس کې واضح کړه چې د عدلی په ازاده به هیڅ ډول سمجوتا اونکړي او زیاته کړه چې آئین او قانون ججانو ته هم د عدالت پسپکاوی د کاروای اختیار ورکوي او د پخوانی جج جسټیس شوکت عزیز صدیقی د کیس په اړه د عدالتي فیصلې ګټه د های کورټ شپږو ججانو ته رسیږي.
نن ججانو سمند بنچ نه دوی چې سترګې مپټوي انساني حقوق خو خلاف ورزي وسم کیږي لګیا دا او د منافقت نه کار ماخله. زما په خیال کې سمره هم سپریم کورټ په دې کې مضبوط لاسه شي مونږ به وسره یو.
مشر قاضي فایزي صاحب په دې معاملې د فل کورټ د جوړولو هم اشاره وکړه او وی ویل چې مونږ به د اپریل په یو کم دیرشم نیټه بیا دا اورونه پیل کوو او په امروزه بنیاد به د دې د ختمولو کوشش کوو. د سیاسي او عدالتي چارو کارپوهان وای خفیه ایجنسیانو او غیر جمهوریت قوتونو تل په سیاسي چارو کې نیخ پنیغه او بل واسطه لاسوهنه کړی دا. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي په سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ردوي.
اوس څه کوم مسله را پیښه ده او نن موږ کوم په سپریم کورټ کې ناسو کوم هیرنګ موږ ورېدو نو د ججانو متفقه راي چې کوم راغلي وا او کوم تاسو کوی چې په یو سو سکند کې هغه سمرایز کا نو هغه داوه چې موږ به انسټیټیوشنل ریسپانس ورکو. نو انسټیټیوشنل ریسپانس مطلب دا دی چې عدلیه به اجتماعي تور جواب ورکړي.
لدی وړاندې مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په امر د پخوانی چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کسیزه کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. خو وروسته خاغلی جیلانی د کمیشن د مشرۍ څخه معذرت کړی وو. د دې مقدمه اورېدنه د رواني میاشتې د یو کم دیرشم نیټې پورې وځنډول شوه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو، اوس تاسو بوزو شمالي وزیرستان ته. چرته چې شمالي وزیرستان کې بده پیښه شوې ده، د افغانستان د پولي ترڅنګ د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع کې بیا دوه هدفي پیښې رامخته شوې دي. دا وخت د ډیوا خبریال عدنان بیټنی موږ سره د سکایپ ته لارې ملګري شوې دي. د دوی سره د دغه پیښو په هکله خبرې اترې کوو. عدنان بیټنی، په خیر راغله، ستړی مه شئ.
مهرباني ارباب صاحب،
مننه. عدنان، دا راته ویل شي چې د پیښې کم کم ځینو کې رامخته شوې دي او په دې کې مرګ چوبله سمره شوې ده.
ارباب صاحب، دغه شمالي وزیرستان کوم چې د افغانستان سره پوله جنگ ځپلې قبایلي ضلع ده، په دې کې دوه بیلابیلې پیښې شوې دي او پولیس وایي چې دغه پیښې یو په میران شاه سیمه کې او بل په میرالی کې شوې ده. او دی وایي چې لومړی کومه پیښه شوې ده، په دې کې یو سیاسي مدار چې تړاو یې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې سره دی او په علاقې کې بلدیتی انتخاباتو پر مهال چې دی د علاقې ویلج چیرمن هم ټاکل شوی وو یا منتخب شوی وو چې د نورستان نظامی په نوم باندې دی او په خپل یو دینی علم هم دی. پرون مشرام دی د میرانشاه بازار نه د رجمت لپاره سودا اخستا او پولیس وایي چې هغه محل د معلوم کسان راغلي په دې ډزې کړې دي. په دغه پیښه باندې بیا په خپل باندې د چکم د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام دره د هغه په خوښ نه سرکند کړی دا او دا ویل چې دلته هر ورځ د چکم مشران دی هغه قتل کیږي او د چکم وژن کیږي هغه نه معلومیږي. خو بیا د میرانشاه تعالی پولیس چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې سمدستي دی پیښه زیاته رسیدلی. کورنۍ هم ورته ویلي په 50 مقدمه درج کړي او دغه کس کم داسې معلومات تر لاسه شوی چې د شخصي دښمنۍ لري او دا چې کوم په علاقې کې هدفي ورونه پیښه روان دي د هغه یو تسلسل دی. دویمه پیښه چې دا هغه بیا میرالی اسوخیل سیمه کې شوه ده او پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر انسپکټر سمیع الله داوړ چې هغه تر ډیوټي کول وروسته خپل کور ته ستون شو او کور مخه ته معلومه کسانو په هدف کړی دی. او پولیس په دغه پیښه کې هم وایي چې دغه دلته په پولیسو باندې او د ادفي ورنه کومه سلسله روانه ده دا د هغې ایوا کړی ده. زما تاسو ته وایم تر اوسه پر دغه پیښه ځمواري چا په غاړه لار ده اخستی او په شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي ورنه لړۍ چې دغه پر لپسې چټکتیا سره روانه ده او د دې پر ضد ځای خلک وخت وخت احتجاجي مظاهرې هم کوي او له حکومتي سرواکو نه په علاقې کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي.
ادنان کتا سره په دې حق له معلومات وی اوریدونکو سره او کتونکو سره شریکول شي. داسې علاقې شته په شمالي وزیرستان کې یا په دغه ځینو کې چرته چې حکومتي عملداري نه دا قائم کړی شوی، یعنی هغه ځکه چې وسلوال موجود وي کنه دا وسلوال یا چې څوک بریدونه کوي هغه په عام آبادو کې عام خلکو کې موجود وي او هغه یوازې د انټيليجنس بیسډ اپریشنز یو ته وي کم چې د استخباراتو د معلوماتو په بنیاد باندې عملیات کیږي، یوازې د هغه د لارې دا ممکن وي. دا څه صورت حال دي سړون کې سوي د علاقې خلک سوي او تاسو لیدلې
په دې وروستي کې د پاکستان پوسټ په کال 2013 کې دلته عملیات کړي او دغه علاقې د هر کس په امنه پاک ګرځولي او دا وایي چې دغه دلته وسلوال ته پراخ ضربونه لګولي او د هغه لامل وسلوال لا ماته کړي ده. خو بل طرف ته بیا موږ وینو چې دلته د شمالي وزیرستان خلک دغه په دوامدار توګه باندې احتجاجي مظاهره کوي او تیر د مئی میاشت راځي هم د شمالي وزیرستان چې د ټولو قومونو نمائنده جرګه ده او منځو جرګه ورته ویل کیږي د دې په شریک باندې احتجاج روان دي او د دوی یوازنی ایوا غوښتنه ده هغه په علاقې کې امن او امان برقرار ساتل دي. دغه جرګه دغه دول لري چې د سر اعظم عملیات وروسته د علاقې نږدې تر 800 پورې ځایي کسان چې دا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او دا هم وایي چې په دې کې زیاتره سیاسي فعالان مدني او دغه ورسره سیاسي چې کوم نور ورکر دي یا دینی علمان او قبایلي مشران چې دي هغه زیاتره په هدف شوي دي. په حکومتي کچه خو دغه داوی نه تصدیق شوي خو وخت وخت باندې موږ وینو چې دلته دغه هدفي وژنو پیښې کیږي او د پولیسو لخوا بیا دغه خبرګون مخې ته راځي چې دا په شمالي وزیرستان کې روان د هدفي وژنو چې کوم تسلسل دی دغه دی. زموږ تاسو دا هم وایي چې په دغه علاقې کې چې نظر به ازب عملیات وشول او تر هغه وروسته کوم خلک به کور شي وو هغه بیرته خپل علاقو ته زیاتره علاقو ته بیرته واپس کړی شي دي او یواز د تخیل یا شوال هغه علاقې دي چې هغه ته کډوال تر اوسه پر واپس نه تللی. خو د علاقې خلک وایي چې په علاقې کې قسم عملیات شوي خو دغه عملیاتو علاقې خلک ته هیڅ قسمه ګټ نه رسیدلی او اوس هم په علاقې کې هر ورځ په نه یواز دا چې په امنیتي ځواکونو باندې بدلون تر سره کیږي بلکې عام خلک هم په هدف کیږي. په دې وروستي کې تاسو به کتلی وئ چې په میرانشاه سیمه په میرانشاه کې په د پاکستان په پوز یو ځنمرګ ډېر شو چې په هغه کې د پاکستان د پوز او عسكر چې په شیدو افسران هم شامل وو او تر هغه وروسته بیا پاکستان افغانستان کې هوائي بریدونه کړی او دا ویلی وو چې دا منسوبې چې د افغانستان سازیږي او دلته هیڅ قسمه امنیت نشته. خو څېړونکو کې بیا د اندېښنې لري چې دلته کوم دوامدار توګه باندې ناامني روانه ده، نو دا څرګندکیږي چې په شمالي وزیرستان او په د نورو وسایي د خوښي وسلوالو بیا خوندې جالي یا مضبوطې جالي چې دي هغه دلته شتون لري.
ډیر مننه ادنان بتنی صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړه. مننه کوم تاسو
مهرباني کور ودان.
ګران اوریدونکو، پاکستان په یو اشتهار کې د حکومتي نړیوال هوایی شرکت پی آی د خرڅولو یا شخصي څنګه ته ورکولو اعلان کړي او وایي دا ګام د آی ایم ایف په شرط اخستل کیږي او په دې لړ کې به په خساره کې مبتلا نورې حکومتي ادارې هم خرڅيږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورت کې.
د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے د عربونو روپو کر سرا هم مغدا او کم شخصی کمپنی چې دا ایرلاین به اخلي نوړومبه با دا قرض هم ختموي. حکومتي شمیرو تر مخه د پی آئی اے اساسه و 50 ارب روپی دی خو ور باندې قرضا د 100 ارب روپو ده. د حکومت لخوا جاری شوی اشتهار تر مخه د هوایی شرکت یو 50 نا سلو پورې برخه یا شیرز اغستو د پاره د مئی درېمې نیټې پورې هر هغه کمپنی چې 3 ارب روپۍ پورې مالیت لري د پی آی ای اغستو عمل برخه جوړې دي شي. حکومت وایي آی ایم ایف په شرایطو به پی آی ای سره نور هغه ادارو نچکاری بکوي چې په تاوان کې روان دي.
د آی ایم ایف شرط وی او کنه خدا ښکاره خبره ده چې دلته ډېرې ادارې لکه پی آی ای، پاکستان سٹیل ملز، پاکستان ریلوے او نور په تاوان کې روان دي او دا اوس نه د ډېرې مودې راهسه تاوان کې دي او کچره حکې دي نشي نو بیا یې نشکاری واحد حل دی.
پی آئی اے کې دا وخت د مستقل ملازمینو شمیره 2200 ده. د روزانه اجرت باندې کارکونکي دینه علاوه دي. کچره پی آئی اے خرسيږي نو د ملازمینو مستقبل بسوي. د تپوس په جواب کې د پی آئی اے ویان عبد الله حفیظ د ډیوا پختنو نه ډډ اوکړه. خو زرګونو ملازمینو سره پی آئی اے ډیر قیمتي ودانه هم لري چې یو پکې د امریکای نیویارک کې روزویلټ هوټل هم دي او تر اوسه پورې دا هم نه دا واضح چې آیا دا ودانه به هم پی آئی اے اغستون کې کمپنی ته ملاويږي.
د پیایې ډېرې اساسي په بهر هیوادونو کې موجود دي او د دینا پاکستان ډېرې ګټې اغستې شوې خو داسې اون شول او د حکومت د غلطو پالیسو لوجې پیایې یو داسې اداره جوړه شوه چې د ګټې پر ځای حکومت ته تاوان ورکول پیل کړل. د دې اساسو په حق له اوس هم حکومت سره مقشته چې ټیک فیصله وکړي.
پیایې سره د وخت سلور درې جازونه دي چې ولس پکې ایربس او لس پکې بوئنګ او پنځه آی ټی آر جازونه دي او په انټرنیټ موجود معلوماتو ترمخه د مجموعي جازونو قیمت د حکومت لخوا لګول شوی د پی آی ای اساسو نه ډیر زیات دی. د حکومت وینا ترمخه د پرایوټایزیشن دا عمل دوی د آی ایم ایف په غوښتنه پیل کړی دی او پی آی ای سره پاکستان سټیل ملز او نور داسې ادارو نجکاری به هم کیږي چې په تاوان کې روان دي او هر کال حکومت ورته اربونو روپو سبسډیز ورکوي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د حکومتي شمیرو تر مخه په پیښور کې د شوکو ډاکو او د خلکو د وژنو په پیښو کې اضافه لیدل کیږي. کارپوهان وایي د ګرانه او بیروزګار له امله ځوانان د خلکو نه موبایل ټلیفونونه غلا کوي. پولیس وایي دوی د جرمونو د مخنیوي پوره هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریالان مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شخصي ټي وي خبريال شکیل فرمان علي د پیښور د غني ګوړي بازار کې د ورځ رڼا پیاده روانو او موبایل ټلیفوني چا سره خبري کوي چې شاته په موټر سایکل سرو شوکمارو ته موبایل تختول.
یو یې غني چې په مین ډبرې چوک چیچر تا ډبرې تانه دي هغه سره نسته او بیا دین الله خو نمخ کې لار شي نه باندې مانا تانه راځي په دې ترمنځ دو کسان موټر سایکل باندې وو هغه دا سیمانه او بیلی چې پټکو په لاړو یو نو مالا ښکار شو داسې 18-17-20 کالو درمیان عمر.
د 2023 سرشمیرو تر مخه د پیښور آبادی 3.2 میلیونه ده. د صوبې د پولیسو شمیره 10,000 تنان دي چې پکې تر 8,000 پورې پولیس پیښور کې خپل فرض تر سره کوي. د روان کال د لومړۍ جنوري نه تر 25 مارچ پورې د پولیسو د شمیرو تر مخه صرف پیښور کې 200 مړی شوي دي، 3 ډاکې او 3 شوکې رپورټ شوي دي. دغه موده کې 15 ماشومان تختول شوي دي او د څو د وینا تر مخه دغه جرمونو کې تورن 300 نه زیات تنانی ولې دي.
رمضان کې مہینے میں کچھ چند واقعات کی
اوس د روزې میاش کې زینې پیخه مخې تر غلې دي. د لړکې زمنګ ټیم شپه ورس کار کوي. که زه صرف 2000 سلې رښتم خبر وکم نو تر اوسه د 300 نه زیات ملزمان نیول شوې دي او عدالتونو کې خپل مقدمو ته مخامخ دي او د دې نه علاوه په درزنونو زخمی حالت کې گرفتار شوې دي.
درزنو کې تعداد مې جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں.
د پاکستان د شماریاتو حکومتی ادارے بیورو آف سٹیٹسٹکس تر مخه جنوری میاشت کې پاکستان کې د گرانی سطح 28% وا او فروری کې بیا دا 30% تر اوږه دلی وا. د غرض د نړیوال بینک تر مخه پاکستان کې قابو 25% خلک د غربت د کرښې نه په لاندې ژوند کولو مجبور دي چې د شپږو کروڑ نه زیات نه جوړیږي. پوهان وایي د جرمونو اضافي یو لامل دا هم دی چې خلکو د امروزه ضرورت د سیزونو اخستو توان بایللی دی.
د مهنګای چې کم شوی دی او خلکو اوس په دې خرید متاثر شوی دی او خلک اوس دې زنده کې لګیا دی. دا آسان کار دی چې نه موبایل مو پښتو پښتونې ور باندې کې دا موبایل والے والا او بس ته خاص کې په ځله کا موبایل به 40-50-60,000 په تاله باندې اړول.
شکیل زیاتی خار کې د جرمونو شرابه د حکومت شمیرونه یو په بسې واوی ځکه چې ډیر خلک د لارو کوسو شو کې پولیس سره نه ریپورت کوي او چارواکي خار کې د امن او امان د صحیح صورتحال نه خبره پاتې شي او هم په دې وجہ د جرمونو د مخنیوي غوره پالیسی مخې ته ناراضي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا کی خبر.
په بلوچستان کې د کوېلې په قانونو کې د سکل په لومبو درې میاشتو کې 3 او 13 کال 1.2 کوله خواري کخ په بلابلو پیښو کې مړ شوی دی. حکومتي چارواکي وای د کولې په درنګونو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصيل د کوټانا د دیوا خبريال حافظ شیرانی وړاندې کوي.
څلور ورونه د کولې په یو الچکی د هرنای اوسیدونکو دیرس کلن لال خان ل خپل درو سکنی ورونو سره د هرنای سیمې د دې کولې په الچکی 200 فټه لاندې کار کوي. هو دوی د ماشام ګوله ډوډۍ ګټلو لره لتیرو دیالو سو کالو څخه د کولې هر زره د ژوند په بای راجلا کوي. نه د سر خوندې ساتلو ځانګړي خولۍ لري او نه کومه بله اسانتیا. وایي د ټولو ورونو د کرۍ ورځې په مزدورۍ شپږ زره کالداري هم نه جوړیږي خو بله لاره هم نه لري.
مرګ هر څه تړلی دی د خدای په لاس، لیکن اوس په خپل توکل د الله په توکل باندې شوه کېږي. اوس مقصد ارادم په الله د سي انشاءالله امید لرو خدای ته درته به مزوندې راوکاږي. خپل وس داس کوشش به موږ له غره سره کوو چې مقصد موږ یې وتړو، خپل ځان بچاو کړو او نور بچای دن خدا الله خدا ګټګانو خدا شان باندې خدا غر نه تړل کیږي. خو بس موږ کوشش دا کوو چې موږ له خپل لاس وروره دا غر وتړو او سنبال کو، خپل ځان سنبال کو، خپل مزدور کیو کو او بیرته ژوند راوځو. لیکن داسې خلک هم شته چې یوه ورځ کار کې کړی ده، بس د هغې یوې ورځې سوي دي، بیا دوباره کار هم نه دی کړی، بس سره کې خوړلی دی او پاتې شوي دي کې. لیکن موږ ته الله پاک تر اوسه پورې ژوند راکړی دی، دا 12 کال هم کې تیر کړی دی. دا د الله نه سي ناراضه ښه ساتلي مخته دي. موږ ته الله دا توفیق راکړي چې وروره ژوندي کې اوسو او خدای مې نصیب له دا کاروبار کم کې، خدای بل روزي بل ځای دځکه په سر باندې راکړي چې موږ دا کاروبار شاټ کړو او دا کار پرېږدو.
دوی اونۍ وړاندې د مارچ په 19مه د هرنای ضلع په زردالو سیمه کې یو کولاکان د زهرجن میتین ګیس د چاودنې له کبله نړېدلی وو چې د کولې 12 مزدوران پکې مړه شوي وو. په کولاکانونو کښې میتین او کاربن مونو اکساید زیات خطرناک ګیسونه ګڼل کیږي. که څه هم حکومت د داسې پیښو د مخنیوي دعوې کوي، خو په بلوچستان کې د شاوخوا 15,000 کولې کانونو د کارکوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره تر 40 کم انسپکشن ګمارل شوی دی. د 1.5 لک مزدورانو لپاره په 20 طبي مرکزونو کې یو هم فعال نه دی.
مګر موږ ته دا واقعیت ار ار واس کې یو سړی مړ دی، دوه مړ دی، مګر موږ ته یو سہولت هم نشته او هغه که زخمی وي هم خو موږ مجبوران موږ یو کوچ ته راسو. موږ ته دلته نږدې نه یو داسې سنټر شته، نه یو څوک شته چې موږ اطلاع ورکړو یا امبولینس راولي. پسمانده علاقه د ورور اکثریت په خپل مدد باندې تر یو ځای رسو، خو بلکې هغه نه ورسېږي، د خوږو نه کنټرول په وجه وفات سي، تر ځایه نه ورسېږي.
روان کال 2024 کې د پاکستان په نورو صوبو کې 22 او یوازې په بلوچستان کې د کولې 40 مزدوران مړه شوي دي. په کال 2023 کې د ملک په نورو صوبو کې 148 او په بلوچستان کې 122 کولا مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د بلوچستان په کولا کانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، افغانستان او ځایي مزدوران کار کوي.
چې په دې صوبه کې د ډېر وخت صدا بدقسمتی شروع شوی ده چې ټیکهداري نظام دی او د ماینز اونر شي دي. که څوک چې غرونه یې لاټي هغه په خپله کار نه کوي، کارونه د ټیکهدارانو په حواله کې او هغه خو ټیکهدار کمیشن پرېښي دي تر الټي ورکي. د دې وجه دا
بلوچستان د ماینونو او معدنیاتو محکمې چارواکي لا تر اوسه د مرګونی پیښو د مخنیوي د پلان په جوړولو لګیا دي.
زموږ پر دغه بیس روان دی. له سیکرټري سره مو ناسته هم کړې ده. په دې کې د کوئلا کان مالکان، د مزدورانو تنظیمونه او زموږ محکمه په ګډه سره د پیښو مخنیوي لپاره یو حل لار لټو.
د بلوچستان د ماینونو د محکمې ریپورت شایي په کال 2000 کې له بلوچستان ایالت څخه تر 20 لک ټنه زیاته کولا وتلې ده. په مارکیټ کې دا وخت د یو ټن کولې قیمت له 1200 څخه نیولې بیا تر 16000 روپو پورې دی. ریپورت زیاتوي چې په کال 2000 کې د کولې د ټیکس او د سکیورټي په مخ کې د پاکستان د مرکزی حکومت و خزانه ته تر 1.5 ارب زیاته روپۍ ورکول شوې دي او د دې ترڅنګ د بلوچستان افغانستان په ایالتي خزانه کې تر 300 میلیون روپیو زیات ټیکس جمع شوی دی، خو بیا هم ورځ تر بلې مرګونې پیښې زیاتېږي. ستاسو په نظر د دې مرګونې پیښو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه اوږکې د وړوکې اختر رانیز دی کې دو سره د پښتونخوا په بازارونو کې ګڼ ګڼه سیوا شوې ده، خو دکانداران وایي د تیر کال په مقابله کې دازل کرانی سیوا ده. نور تفصیل یې د پیښور نه د دیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کړي.
رحمان ولی خواري کاخته د وو بچو خزی اوزان ته د اختر سودا اخستو د پاره بازار ته راغلي دي. بچو ته جامې، بازار، نکریزي، بنگړی او د اختر د پاره نور سيزونه غوښتي. خو رحمان ولی 800 روپۍ د ورځې دیاړي کوي، وای چې د بچو د ضرورتونه به پوره نکړي شي.
خوراک دا بنیادی سیزن دی، نو بده چی دا اوڈر خطیر رقم وانی مہنگائی دا عمل کی غریب سڑی سره دومره پیسے رقم دینا راش وہ بچو باندھے لگے.
د رحمان ولی په سیر ګڼ شمیر خلک په دې بازار کې ګرځي. دکانداران وایي په بازار کې ډیر رشته، خو د خلکو د اخستو توان کم شوی دی. په دې کې ډیر لږ خلک سودا اخلي او اکثر له د ګرانې د وجې بغیر د ساخستو واپس لاړ شي.
30% مطلب چې اوسو جو کچې دکاندار با یو لک روپیه دی ورته کی دکانداری کول نو اوس 30,000 مشي کولی.
نړیواله مالیاتی ادارې او سیولون کې وایي پاکستان په اقتصادي توګه په مشکلاتو کې گیر دی. په هیواد کې په ګرانۍ، بیروزګارۍ او غربت کې اضافه شوې ده. د ورلد بانک د کال 2023 رپورت تر مخه په پاکستان کې 95 میلیونه خلک د غربت ښکار دي، چې پکې 2.5 میلیونه خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي. دې تر څنګ 5.6 میلیونه خلک بیروزګاره دي. د غربت ښکار خلکو تر څنګ د منځنۍ طبقې یا میډل کلاس خلک هم ګیله کوي، چې دوی د کاروبارونو خرابېدو له وجې په دې اختر کې د سودا خریداري یا د اخیستو توان کم شوی دی. رحمان ولی بچو ته د ارزان سودا اخستو د پاره ډیر دکانونه وکتل، خو دکاندار ورته د ماشومې لور د یوې جوړې جامو قیمت 1,300 روپۍ ویل، کوم چې هغه د 800 روپۍ د ورځې مزدورۍ په پیسو کې نشي اخیسته. د پاکستان شماریاتو اداره وایي د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچا 28% وه او د فبروري میاشت کې دغه کچا 30.5% وه. دکانداران او اخیستونکي وایي د اختر مخې ته د سیزونو قیمتونه سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د حکومت د خوا د پټرول په بیو کې اضافه شوې ده. تفصیل یې د کراچۍ نه د ذوالفقار بیٹنی په رپورت کې ګورو.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا د پټرول نرخ نه روپۍ زیاتول ورسته د کراچۍ په عامو بازارونو کې د خوراکي توکو بای نور لوړې شوې. خلک وایي د روزي میاش پر اتلو چې د سیزونو نرخونه سیوا شوې وو، دا وخت غنور په برتللې دي.
نه ارزانه خو نشته، ګرانه ده بالکل. هر څه ګران شوې ده، که سبزی لاره سبزی ګرانه ده، که راشن تلاش راشن ګران ده، که مرغۍ تلاش مرغۍ ګرانه ده. هیڅ هم ارزانه نه دي، یو په ډبل هر څه ګران شوې ده.
دې وخت کې بینډیانی ګران دي او لسنا درګ ګران دي، مرچکی هو ریټ برابر شوی دی، نیمبو ډیر ګران دی، کمزوری پیاز 200 دی، خو پیاز 250 280 پورې خرڅیږي مارکیټ کې. مونږ خدا ته وقات چې روزه کې به سبزیان ارزان شو، خو هغه حساب سره لکه روزه کې سبزیان ټوله ګران وي.
د پاکستان د شمیري دفتر تر مخه د گرانی په کچه کې کمی راغلی او تیر میاشت کې د خلکو د استعمال د شیونو بای په عمومي کچه 0.5% تراټیټ شوی. خلک وایي د شمیرو دفتر دغه دارو باوجود په عامو بازارونو کې د گرانی کچه په بر روانه ده. بلخوا اقتصاد پوهان وایي گرانی کې کمی نه ده راغلی بلکې په سرعت یا رفتار کې کمی شوې ده.
مہنگائی ہو رہی ہے لیکن مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی.
گرانی لا ہم روانہ نام مگر رفتار کم شوے. تیر کال گرانی تفینج دیر فیصد رفتار سر روانہ وا چی کم اوس ویش فیصد تا راکیٹا شوے. مون دا ویلی شو چی گرانی با پاکستان کی ہوئی خوراکی تو گوبائی بلوڑی وی تبجلے او گیس نرخنو با ہم ریاتی گی.
د پاکستان حکومتی شمیری خائی چی پا تیرو شپاگو میاشتو کی دا گرانی کچا شپاگی اشاریہ یو فیصد غرزی دلی دا. شپږ میاشتې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د عام استعمال سیزونه 26.8% ګرانو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دا وخت د ګرانی د روپۍ د ښکته غورځېدلي قدر زیر مبادله د کمی او د بهرنیو قرضو د دروند بوج سره مخ دی او نه ښکاري چې نږدې وخت کې مخ په زیاتېدونکي ګرانی مخه ونیول شي. ذوالفقار بټنای وی وی دیوا کراچۍ.
گران اردونکو او کتونکو همدده سره د دیوا خبری خبرونه پای ترسی اجازت غواړو ستاسو نه د خدای پامان.